برخه اخلي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. پام وکړئ د اوم ورځ ځانګړي پروګرام ته
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینواره مو یو بار بیا په اوم ورځ کې هرکلی کوم. نن را سره د سعودي او هند له جوړ کړیو زیرکو روباټونو او د پاکستان د جوړ کړي ټانک په اړه خبرې کوي. خلیجی وادونو کې د افغان مسافرو بد وضعیت، اشقابات کې د افغان ترکمن نندارتون حال، پښتونخوا کې د متولا تراب په شعر د یو ماشوم د وهل کېدو او اورزګان کې لبسته کلی د یو کس د مرورېدو کیسه هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د تیرونې د سیاسي مسایلو توده ټکی. پاکستان کې د نوي حکومت د کار پیل، طالبان نوي پاکستانی حکومت نه د اړیکو د سمون هیله لري. شنن کې بیا نور څه وایي؟
زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت په راتګ سره د افغانستان سره په روابطو کې بهبود راځي.
مجسمه د جی ڈی پی هم دی وی د غرنګ وخت مشکلات وی. البته یو امتحان دی دغه چې د شاهواز شریف مشر رول نواز شریف چې هغه د حکومت غیر خبره یو لوی رول لري، هغه ویل چې د افغانستان او هندوستان تعلقات کوي.
د طالبانو پر حکومت د خپل منځي اختلافات تور، ملګری ملتونه وایي طالبان ادارو ته د ولس ور شریکولو کې ناکام دي او خپلو کې له سیاسي او اقتصادي مسایل رانیولې نورو ډیرو اساسي موضوعاتو کې اختلاف لري.
د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام او د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسي طرح کړي.
نو اختلافات خامخا شته دي او د دې اختلافاتو لامل هم موږ داسې فکر کوو په ټوله کې چې کوم شرطونه چې خلکو درلودل چې ګواکې یو بله قوه ده، یو بل مرجع ده چې ګواکې دوی کنټرول لري.
د یو تعداد طالبانو مشرانو چې هغوی د ملي مشروعیت په حاصلولو باندې زیات تعقیب کوي او یو تعداد تندروه د جنوب یا جنوب غرب حوزې مشران اصلا د ملي مشروعیت لاسته راوړلو په خاطر هېڅ اهمیت به دې موضوع ته ورکړي.
منظور پختین اول زندان اورسته سخت شوه دریض وای ک سولیز مبارزه نتیجه ورنکړه وسلواله مبارزه کې به ثابت کړی چې دوی څومره زور وردی.
یا خدای پاک شکر دې وباسو چې فزول ژوند د غلامۍ ژوند ته دا او تا مونږ ته د مزاحمت او د ازادۍ د پاره د جنگ ژوند را نصیب کو. تر دې لوی شکر مونږ نه وباسو په خپل ژوند باندې.
او د نړۍ د تاریخ تر ټولو قیمتي او دروند واده، تیرونی د هندي میلیاردر مکیش امبانی د زوی واده ته د نړۍ د میلیاردرانو او مشهورو شخصیتونو تر څنګ 150,000 میلمانه راټول شوي. بیا هم ستړي مشي. د انور الحق کاکړ له موقت ادارې سره تر تریخجنو اړیکو وروسته طالبان رئیس الوزرا د پاکستان نوی صدر اعظم ته مبارکي ورکړي او هیله یې ښودلې ده چې په پاکستان کې د نوی حکومت په جوړېدو سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښه او پراخه شي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې او نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او ټینګار یې کړی چې د پاکستان نوی حکومت دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ شته ستونزې هوارې کړي. خو د سیاسي چارو شنونکي لا هم په دې نظر دي چې د افغانستان په ګډون د ستراتیژیکو مسلو په تړاو به د پاکستان د نوی حکومت پریکړې تر ډیره د دغه هیواد د پوځ تر اغیز لاندې ووسي. د سیمې د سیاستونو څارونکي شفیق همدرد له ازادۍ راډیو سره خبرو کې همدې ټکی ته په اشاره وایي د اړیکو راتلونکي تر ډیره روښانه نه ویني.
بدبختي دغه ده چې د پاکستان ملکی حکومتونه دومره اختیار نه لري چې بهرنۍ پالیسۍ د هیوادونو لپاره په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره دوی چمتو کړي یا په پارلمان کې دا تایید کړي، بلکې ټول اختیار شدی د بهرنۍ پالیسۍ یا د هیوادونو سره د تعامل هغه د پوز په لاس کې دی. نو زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر اتک سره د افغانستان سره په روابطو کې بهبود راشي. تر څو چې پوز په خپل پالیسۍ کې تغییر را نه ولید د افغانستان لپاره، زه فکر نه کوم چې ملکی حکومتونه به د دې توان او صلاحیت ولري چې هغه د افغانستان لپاره یو بیل ستراتیژي او پالیسي ولري.
د طالبانو او د پاکستان ترمنځ اړیکې په دې وروستیو میاشتو کې ډېرې ترنګلې وې. پاکستانی لوړپوړو پوځي او ملکی چارواکو په پرله پسې ډول ادا کړې ده چې طالبانو حکومت په افغانستان کې د دغه هیواد مخالف وسلوالو ډلو په ځانګړي ډول د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلوالو ته خوندي پناه ځایونه برابر کړي دي او دا وسلوال لا هغه ځای دننه په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. په همدې اړه مو اسلام آباد کې میشت آزاد خبریال طاهر خان راغلی چې له طالبانو سره د پاکستانی نویو چارواکو د اړیکو د ښه کېدو کوم څرک ویني کنه. طاهر خان صاحب، تاسو خبر ورکړو چې ملا حسن اخوند صدر اعظم شاباس شریف ته مبارکي ورکړي او د اړیکو د سمون هیله ښودلې. آیا د شاباس شریف په بیا راتګ د دواړو لوریو ترمنځ د خوالي د اړیکو امکان ویني؟
زما نظر دا ده چې تر څو د پاکستانی طالبانو موضوع حل شوی نه وي نو ګمان نه کوم چې د پاکستان د نوي حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې او تعلقات ښه شي. تاسو ته به یاد وي چې کله د عمران خان حکومت په 2020 کال د اپریل په میاشت کې د عدم اعتماد ناباورۍ تحریک په واسطه باندې لرې کړی شو، نو میا هغه وخت هم د شهباز شریف په مشرۍ کې یو ائتلافي حکومت جوړ شو او دغه حکومت دوران کې شپاړس میاشتې پاتې شو ډېر زیات تعلقات خراب شوي وو، ځکه هغه وخت کې خو طالبانو بیا حملې هم زیاتې کړې وې او تاسو بیا وروسته چې لګران حکومت جوړ شو هغه خو نور هم خراب شو، ځکه د پاکستان پخوانی لګران وزیر اعظم دا خبره کوله چې 80% د طالبانو د راتګ وروسته په حملو کې زیاتوالی شوی دی. او بل دا ګوره د افغانستان مسله چې ده دی کې د سیاسیونو د سیاسي حکومت د پارلیمنت د هغه رول د سیمه وګڼه چې ډېر کمزوري وي او د نش برابر وي، نو هغه فوج او استخبارات سره سیکورټي استبلیشمنټ د پاکستان کې وي. زما خیال په نوي حکومت کې به د هغه رول هم هغه رنګ پاتې شي لکه څنګه چې په ماضي کې وو. نو چې څومره د جی ڈی پی حملې وي دغه رنګ به مشکلات وي. البته یو امتحان دی ځکه چې د شهباز شریف مشر رول نواز شریف چې هغه به د حکومت ظاهر خبره ده یو لوی رول لري، هغه ویل چې د افغانستان او هندوستان سره تعلقات ښه کوي.
خو شهباز شریف او د هغه ورور نواز شریف ټینګار کړو چې د سیمې وادونو سره به د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړي. فکر کوي پوز د اختیار نوي حکومت ته ورکړی دی کنه؟
نواز شریف خو دا خبره کړې وه چې د افغانستان او هندوستان سره تعلقات ښه کوي، نو به کتی شي ځکه ځینې وخت کې بیانونه خورا شي، لیکن څنګه چې ما وویل چې اختیار به سیاسي حکومت سره دومره نه وي. البته پاکستان اوس مجبور دی چې هغه خپلو گاونډیانو سره ښه اړیکې او تعلقات وساتي، نو ځکه چې د پاکستان تعلقات ښه نه وي نو پاکستان دله په افغانستان کې هغه ځای چې دی هغه د لاسه ورکوي. بیا په افغانستان کې خو دوی سره تعلقات به چې ښه نه وي نو بیا نړۍ کې ستا ارزښت هم هغې ته زیان رسي. یو امتحان د غم دی. او بل دا چې اقتصادي ته وګورو نو هغه پاکستان او افغانستان په یو بل باندې اوس دواړه ضرورت لري، دواړه یو بل لپاره ښه مارکیټ دی. بیا ډېرې پروژې دي چې هغه د افغانستان مثلا کاسا زر چې کوم د بجلی پروژه ده هغه د افغانستان د لارې پاکستان ته به هغه مزې راځي. نور هم ډېر شي، ټاپي ګیس پروژه ده او نور هم ډېر شیان دي. نو بهرحال هیلې خو هر وخت لرل کېدی شي، لیکن چې کومې مسلې بنیادی چې د کوم مسلو په بنیاد باندې دا مشکلات پیدا شوي دي، لیکن د مهاجرینو مثلا ده او ګمان نه کوم چې د مهاجرینو په هغه مسله کې به څه بدلون راشي، ځکه د فوج د کمانډرانو کانفرنس وروسته چې 13 ورځ کله بیان راغلی و نو پای کې مې اشاره وه چې کوم دوی یو نظام جوړ کړی دی نو هغه په خپل ځای باندې پاتې وي.
ډېره مننه طاهر خان صاحب، راګرځو و مې ورسته. که څه هم طالبان له تیرو 3 کالو راهیسې د خپل منځي هر ډول اختلافاتو ګنګوسي ردی، خو دا ځل د دوی ترمنځ د اختلافاتو موضوع ملګرو ملتونو مستنده کړي او سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي یاد ډله د خپل حاکمیت اړوند په کلیدي مسایلو خپل منځي اختلافونه لري. انټونیو ګوتریش د افغانستان اړوند خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي طالبان په اداري او لویو تصامیمو کې خلکو ته د پراخ مشارکت نه ورکولو کې لا هم ناکام دي او د دې ډلې ترمنځ اختلافات له اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو نیولې د نشه یي توکو په کښت تر بندیزه پورې رسیږي. د طالبانو په سیاستونو نظر ساتونکي آزاد خبریال سمی یوسفزی دا خبره تر یوه حد منی خو د طالبانو اختلاف جدي نه بولی. بلخوا بیا د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد پختون وایي د طالبانو خپلمنځي اختلاف نړیوال ټولنې سره په یو ځای تک کې هم شته.
د ملګرو ملتونو مشر چې کومه د اختلاف خبره کړې ده، هغه د طالبانو د مشرتابو ترمنځ د میرمنو د تعلیم او کار په اړه د اختلاف نظر موجودګي ده. زه فکر نه کوم چې دا د دومره ژور اختلاف وي چې طالبانو په منځ کې یو شګاف رامنځته کړي. طالبان په تیرو 15 یا 20 کلونو کې خورا زیات مثالی اتحاد و اتفاق لرلی دی. البته دا اختلافی نظر شته ده، اکثریت طالبان په دې باور دي چې باید میرمنو ته تعلیم کار حق ورکول شي، او په دې حال کې دا ګوته نیسي چې د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام، د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسی ترک لشي. خو زه فکر نه کوم چې دغه مشران دي دومره جرأت وکولی شي چې پس غرد دغه خبره شیخ حیبت الله خونزاده ته وکی.
یو تعداد تو درو د جنوب یا جنوبی غرب حوزه مشران اصلا د ملي مشروعیت لاسته راوړلو په خاطر هیڅ اهمیت به دې موضوع ته نور کی، نه د ملي مشروعیت اهمیت ورکی نه به ملي ته موږ قدرت نیولې دي، قدرت مو په زور نیولې دي، موږ به ملي جمعیت شکست ورکړې دي. پس نو موږ حق لرو چې په افغانستان کې یو خود مختار پر خپل زړه برابر هر کوم چې موږ غواړي هغه څه حکومت جوړ. کوم چې ویان د دوی زبی الله مجاهد متواتر د نارې وایي چې موږ د مشروعیت پیژندلو ته د جهان کوم ضرورت نه لرو. جهان حق نه لري چې زموږ سره د ښځو د حقوقو اعاده وغواړي، زموږ سره د ښځو د حقوق او د ښځو د مکتبو او د کار کولو اجازه موږ له جهان څخه واخلو. پس دا ټول شان هغه څه دي چې د دوی تر مابین سخت اختلافات موجود دي، او دا اختلافات وروسته بلې زیاتیږي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي طالب چارواکو په سیمه ییز او ملي کچا د ولسي مشارکت په تړاو د ژمنو او هڅو سره سره دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی، او په وینا یې د دې ډلې د حکومت ټولې ګمارنې هم یوازې تر هغو کسانو پورې محدودې دي چې د طالبانو رهبرۍ ته ژمن خلک وي. بلخوا طالبان که څه هم ذکر شوي موارد یو هم نه تاییدوي او خپل صفونه واحد بولي، خو شنونکي تاییدوي چې د کندهار او کابل طالبان جلا جلا خلک دي. د چارو شنونکي سید صابر شاه سادات ازادي راډیو ته وایي د کندهار طالبان اصلا واکمنه ډله ده چې کابل کې د میشتو طالب مشرانو شکایتونه هم ترې رسنیو ته کله کله راووزي.
لکه څنګه چې د قرائن نخکاری هغه اختلافات چې د اوسني حاکمانو ترمنځ څرګندېږي هم د تقرریګانو پر سر دي، او هم په ټوله کې دا د نجونو او د ښځو د کار او د تحصیل په هکله ده. دا اختلافات اوس ډیر څرګند شوي دي، ګڼې ډیر واضح دي، ځکه دا ضد نقیز خبرې چې سړی اوري کله چې ذبیح الله مجاهد خبرې کوي هغه د بل موقف نه، یعنی د قندهار د حلقې کې چې کم خلک نازي ده هغوی په استازیتوب خبرې کوي هغه داسې یو رقم افاده کوي چې ګواکې خیر خیریت ده او هېڅ څه نه دي شوي، هر څه سم روان دي. له بلې خوا نه بیا چې کله په کابل کې ګوري د نورو مشرانو لکه ستانکزي صاحب او د تیره هفته کې هم د څو ورځو کې موږ بیا د پخواني سفیر ملا ضعیف خبرې هم واورېدې چې په دې هکله واقعا ډیر څرګند دریځ لري. نو اختلافات خامخا شته ده، او د دې اختلافاتو لامل هم موږ داسې فکر کوو په ټوله کې چې کوم شکونه چې خلکو درلوده چې ګواکې یو بله قوه ده، یو بل مرجع ده چې ګواکې د دوی کنټرول لري.
تیره اونۍ د طالبانو یو شمېر مشرانو یو وار بیا په خپلو ځینو څرګندونو د فعالانو نیوکې پارولي چې وایي د اسلام ساتنه دوی ته ورلغاړې ده، او د اسلام له مخې د دوی په هیڅ چارواکي د نیوکې اجازه نشته. د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخون د اداراتو د همغږۍ ناستې ته وینا کې ویلي نړۍ په فلسطین کې روان ظلمونه نه ویني، خو د بشر د حقونو په نامه د طالبانو د اسلامي حکومت بدنامي کوي. ملا حسن اخوند زیاته کړي په اوسنی وضعیت کې د اسلام او دین ساتنه یوازې د دوی غاړې ته لوېدلې، او په وینا یې دا یو الهي مسؤلیت ده چې د ده په وینا د ټول اسلامي نړۍ سترګې په طالبانو ګنډلې دي. خو د دې ډلې د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق بیا ویلي له سالمې نیوکې پرته هیڅوک دا حق نه لري چې د طالبانو خلاف څرګندونې، تبلیغات او فعالیت وکړي.
مخالفت، فساد او بغاوت دی، هیڅ ډول شرعي سبقه نه لري، او د اسلام او اسلامي نظام د دښمنانو په تبلیغاتو باید څوک تیر نه وزي. البته د نظام د اصلاح په هدف سالم انتقاد هر څوک کولای سي، هغه له دې حکم نه مستثنا دی. په ځانګړي ډول ځوانه طبقه باید د دې تبلیغاتو ښکار نه شي او خپل ځانونه په دنوي او اخروي خطر کې وانهچوي.
بلخوا د طالبانو د دعوت او ارشاد لوی رئیس عبدالحد مسعود یو وار بیا په خپلو څرګندونو عامه نیوکې راپارولي چې ټینګار یې کړی د اسلام د قوانینو په رڼا کې د طالبانو په هیڅ چارواکي نیوکې ته اجازه نشته.
زموږ دین دار ته وایي هېڅ چا ته اجازه نشته، پر میډیا باندې لګیا ده، یا په عمارت پسې لګیږي، یا په اسلامي نظام پسې لګیږي، یا په امیرالمؤمنین، یا د هغې په وزراو، د هغې په والیانو، په هغې پسې لګیږي، هېڅ چا ته دا اجازه نشته.
خو دینی عالم او د چارو شنونکي رحمت الله اندړ وایي هغه جوازونه چې طالبان یې د خپلو مخالفانو پر وړاندې دین ته منسوبوي، علما او خلک یې د دوی پر وړاندې غبرګون ښودلو ته مجبور کړي، او د ده په وینا که د خلکو په ویرولو او ګواښلو باندې زیات ټینګار وشي نو دا اور به نور هم تیز شي.
طالبانو د دین په نامو باندې واک قبضه کړی دی او تر اوسه پورې خپلې ټولې کړنې په دین باندې تبلیغ کوي، باوجود چې دوی ډېرې کړنې له دین سره مخالفې دي. دوی خپل تګلاره د دوی خپل سیاسي تګلاره کاغه هر څنګه یې په دین تبلیغ کوي، او په دې باندې علما پوهیږي، او بلکې دا د علماو مسؤلیت دی چې خلکو ته دا ور وپېژني چې طالب خپله کړنلاره لري او د هغه خپله تګلاره ده او دین بیل شی دی.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې بیا په یو تازه رپورټ کې ویلي له 2021 کال راهیسې له عمان پرته د فارس خلیج دیارلس هیوادونو افغان کارګرانو ته ویزې ورکول بند کړي، او په دې برخه کې ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عرب امارات د فارس خلیج د هیوادونو ډله کې راځي چې له سقوط وروسته پر افغانانو ویزې بندې کړي دي یا یې ځینې افغانان اخراج کړي هم دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له کلونو راهیسې له نامنیو د خلاصون او د کار موندلو په موخه د فارس خلیج هیوادونو ته تګ راتګ کوي، خو اوس چې دوی هلته د کار جوازونه او ویزې هم ولري د کوربه هیوادونو له لورې له ستونزو سره مخ کیږي. په دې راپور کې له یو شمېر افغان کارګرو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوي چې وایي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو په اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه یې پرې زیات کړي دي. پرویز ستوری او احسان مشال دا زرګون افغان مسافرو یوه برخه ده چې په خلیج کې له سقوط وروسته ستونزې لیدلې دي،
او هغه عربیه چې دوی د سرلنکا او د هندوستان د خلکو سره کوي د افغانانو سره هغونه زیاته بد سلوک کوي، په دې خاطر چې دوی بې سرنوشته دي، دوی دولت پښتنه نشي کولی، سفارت یې په هغه حساب کمزوری دی، پښتنه نشي کولی. نو موږ سره یې رویه بیخي زیاته خرابه وه، او یعنی تر دې چې هغلته په کویت کې د افغانانو کوم د کاروبار ځای دی هغې کې تر اوسه برق نشته، په شپږ 500 درجې او 500 درجې کویت کې ګرمي ده، پای کې اوس پورې برق نشته. که زه درته خپله کیسه وکړم، زه په کت افغانستان ته په دې خاطر راډیګوټ شوم چې موټر ته ناست وم او د موټر لایسن مې نه و. هم زما ملګري د دې شاهدان دي چې زه په کوم پوخ سړک باندې نه وم، هغه د کاروبار په ځای کې زه په ګاډي کې ناست وم، یخو اوشتری مې نیولی او زه یې ونیولم. نو زه یې مابس ته ویوړم، او مابس ما شپږ میاشتې او لس ورځې تېر کړې، بیا افغانستان ته راډیپورټ کړم. هلته مې خپل کار پاتې شو، نو مشکلات ډېر زیات دي.
دا چې له شروع نه سعودي حکومت له افغان حکومت سره د کاروباري ویزو قرارداد نه لري، او افغان رونه چې بیا سعودي عرب ته کاروبار لپاره راځي د پاکستان له لارې پاکستاني پاسپورټونه سعودي عرب ته داخليږي چې بیرته تګ ورته بیا ستونمن وي. په دې ستونزې د حل لپاره تر سکوت وړاندې افغان سفارت یو پروسه شروع کړې وه چې هغه افغان رونه چې د پاکستان له لارې سعودي عرب ته داخل شوي دي هغو ته بیرته افغاني پاسپورټ او تعدین جنسي نیشنلټي افغاني ورکړي تر څو ازادانه ډول باندې خپل هیواد ته سفر وکړي، خو تر سکوت وروسته هغه پروسه په ټپه ولاړه ده. بار بار سفارت سره تر اړیکو نیولو بیا هم موږ ته قناعت بخشه جواب نه دی میلاو شوی. له مسؤولو چارواکو هیله کوو چې دغه کار ته په وخت رسیدګي وکړي تر څو افغان مسافر په ازادانه ډول باندې خپل هیواد ته سفر وکړي. مننه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کډوالو وزارت د راپور له مخې تیره یوه میاشت کې ایران، پاکستان او ترکیه هم 90,000 افغانان راشړلي. د افغانستان پرزیدلی جمهوریت له 2013 کال راهیسې خلیجي هیوادونو سره په ګډه هڅې پیل کړې وې څو په عربي نړۍ کې افغانانو ته د کار د ویزې اسانتیاوې زیاتې کړي، او په سعودي دا هم منلې وه چې په افغاني پاسپورټ خلکو ته د کار اجازه ورکړي. په په دې لړ کې پرمختګ شوی او ګڼو افغانانو خپل پاسپورټونه له پاکستاني څخه افغاني ته اړولي وو، خو له سقوط وروسته داسې ښکاري چې یوازې قطر سره طالبانو په دې برخه کې ځینې ستونزې حل کړې او نورو هیوادونو سره د کار اړیکې له منځه تللې دي. او یوې امریکایي ډیپلوماټې آنی فرزایمر په لومړي وار د دوهې تړون په رابطه تر ټولو سخته لاجه کارولې او ټینګار یې کړی دی چې له طالبانو سره د دوهې هوکړه باید څیرې او لغوه کړی شي، ځکه د دې په وینا دا یو تر ټولو ناوړه تړون کیا تړون چې ترسره کوونکی زلمی خلیلزاد لا هم په ګڼو مجلسونو کې ترې دفاع کوي. خو افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پخوانی مرستیالی آنی فرزایمر ویلي دا یو له تر ټولو ناوړه تړونونو څخه دی چې متحدو ایالاتو یې تر اوسه په اړه مذاکرات کړي یا یې لاسلیک کړی دی، خو په وینا یې دا تړون باید څیرې کړی شي. اغلی فرزایمر له امریکا غږ سره مرکه کې ویلي د طالبانو لخوا بشري حقونو ته نه درناوی او د میرمنو په اړه سخت دریځ د ترهګرو سازمانونو د استخدام د تاکتیک یوه برخه ده. د نوموړي په باور د دوهې تړون د هغې نظریې پر بنسټ ولاړو چې بین الافغاني مذاکرات به ترسره کیږي او په یو ډول نړیوال تضمین و چې طالبان به پر هیواد نه واکمنیږي، خو په وینا یې چې له مناسب وخته د مخه د امریکایي ځواکونو وتل او د 5000 خطرناکو طالب بندیانو خوشې کول هغه څه و چې د افغانستان منتخب حکومت یې کمزوری کړ. او د پلي کولو لپاره یوازې تر اوسه امریکایي حکومت ګامونه پورته کړي خو طالبانو هیڅ نه دي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوهې د تړون د ترسره کوونکي امریکایي ادارې مشر ډونالډ ټرمپ بیا تیره اونۍ خپلو پلګانو ته وینا کې وویل د دغه تړون په اساس طالبانو ته ګواښ وکړ چې نورې عسکر ونه وژني، ګنې په طالبانو به د بمونو باران وکړي. او همغه و چې 13 میاشتو کې یو امریکایي عسکر هم افغانستان کې ونه وژل شو. د تېرې فبروري د میاشتې په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د 13 میاشتنیو مذاکراتو وروسته لاسلیک شوی تړون 4 کلن شو. بل غاړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر یو وار بیا ټینګار کړی چې د پاکستان د پوځ دبدبه د خلکو ترمنځ ختمه شوي او ولسونه به د دوی لخوا ورکړل شوي د ازادۍ د ترلاسه کولو ژمنه او آزاد وطن په عملي ډول ډېر ژر وګوري. ښاغلي منظور پښتین د ټویټر په یو سپیس کې چې د حماسه میډیا لخوا ورته نیول شوی وویلي افغانستان د ټولو کور دی او کوزه پښتونخوا د دغه کور مورچه ده چې په وینا یې دا سنګر ورځ تر بلې په پیاوړي کېدو دی. نوموړي یو وار بیا د ډیورنډ کرښه فرضي او جبري کرښه بلل چې په وینا یې هیڅ کله رسمي کېدای نه شي، خو ټینګار یې کړی چې پاکستاني ادارې په لر او بر دواړو کې د افغانانو ذلت غواړي او د کابل د سقوط پر مهال هم د ټینګار کړی چې پاکستان به له هیڅ افغان حکومت سره جوړ را نه شي.
مضبوط کابل دوی د خپل ځان په نقصان کې شماري، چې کابل مضبوط شي قوي شي دا به د دوی وجود ته نقصان وي. دوی خپل وجود چې کوم دی هغه په یو کمزوري او په یو نسکور کابل کې ویني چې دا دی داسې وي. نو په دې اخلا باندې چې دوی د افغانانو سره د بر وطن د افغانانو سره څه وکړله په دې نزدیو کې دا 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 ټاپک چې کوم دی دا د حیرانولو نه دی، دا خو به دوی همیشه کوله تل یې کوله.
منظور پښتین چې تازه د پاکستانی ادارو له 2 بند وروسته راخوشه شوی ټینګار یې کړی چې دا مهال پی ټی ایم لپاره د وسلوالې مبارزې د پیلولو نه دی، خو په وینا یې که وخت راغی نو بیا به دا غورځنګ ثابته کړي چې حق له چا سره دی. او د ترکمنستان په اشقاباد ښار کې د افغان ترکمن تولیداتو ستر نندارتون تیره اونۍ د افغان پانګوالو او سوداګرو لپاره ښه خبر و. دغه نندارتون ته له 200 زیات افغان سوداګرو سبتینام کړی و او له افغانستانه تللې پلاوي کې 15 تن افغان سوداګري هم وي. د نندارتون کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر د ترکمنستان ملي مشر قربان قلی بردی محمدوف او د شاوخوا څلوېښت هیوادونو استازو ګډون کړی او د افغاني غالیو ترڅنګ لسګونه قلمه نور افغاني تولیدات پکې نندارې ته ایښودل شوي وو. طالبان وایي د ترکمنستان ملي مشر د دوی له مشرانو سره خپلو لیدنو کې ترکمن مسؤولانو ته لارښوونه کړې چې د افغانستان له ګول سیخ قیمتي ډبرو رنګ او نورو توکو څخه د ارقدان خار خارګوټي دویم فاس کې ګټه واخلي. او سم ټولنیز شبکې تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو د کوزي پښتونخوا د یو ماشوم ویډیو زیاته لاس په لاس شو چې د شعر ویلو پر مهال د ښوونځي د دینی علومو د استاد لخوا په عام محضر کې په څپېړه وهل کیږي. ګڼ فعالان او یوټیوبران د خیبر پښتونخوا دغې سیمې ته رسېدلي او د ذوالفقار په نوم د یو ماشوم د وهلو موضوع یې څېړلي. د ذوالفقار په نوم دغه ماشوم په لومړي بیان کې ویلي استاد یې ښه کړي چې وهلی دی، خو وروسته بیا بل بیان کې زیاته کړي استاد پیدا نه وه په کار، ځکه هغه د مولانا فضل الرحمان پلوي و او شعر کې چې د مطیع الله تراب لخوا پر فضل الرحمان نیوکه شوې وي استاد ته یې غوسه وروستې ده. بلخوا دې استاد ویلي خپل شاګرد یې ځکه وهلی چې ښوونځي کې سیاسي خبرې منوي. خو نور ډیر فعالانو بیا غوسه په ملایانو ایستلی او ټینګار کړی چې د پښتنو په سیمو کې دا ډول ذهنیت خورا مایوسوونکی دی چې د ممبرونو خاوندان په هر حالت ولس او خلک تر خپلې غلبې لاندې ساتي. او تیر اونۍ له خاص اروزګان نه د فضل کریم په نوم د هغه کس د ویډیو خپرېدو پراخ بحثونه جوړ کړل چې پاړه محلي رسنۍ وویل یو کس د کلیوالو له خبرو نه تر پزې له راتلو وروسته یوې ونې ته مرور ختلی او 28 ساعته تیرولو نه وروسته خلکو په زاریو بیرته راکوس کړی. دغه خبر کلیوې خوا ځینې د رسنیو فعالان خندولي خو ځینو بیا د افغانانو د اروایي ستونزو په ډېرېدو خواشیني څرګنده کړي. مګر ازادي راډیو ځینې داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې یاد کس ته د بشري مرستو ټیکټ نه دی رسېدلی او د کلي له مشرانو څخه په مروریدو یې غوښتل له ونې ځان لاندې راګزار کړي. او تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال د سعودي عربستان او هند دوه روباټونو پراخ بحثونه جوړ کړي. د سعودي عربستان جوړ کړي روباټ هغه وخت د ټولې نړۍ پام ځان ته ورواړه و چې د ننداري پر مهال یې وی خبریال ته د اعتراض وړ لاس ورواچو، خو انجنیرانو یې له دغه خبریالې بخنه وغوښته او دا یې په روباټ کې تخنیکي ستونزه وبلله. مګر خلکو د عربي کلتور په تړاو نیوکې کړي دي. فعالانو د عربي روباټ په مقابل کې د هندي هغه روباټ ستاینه کړې چې تیره اونۍ یې په لومړي وار د هند په کیرالا کې د یو ښوونځي ماشومانو ته تدریس پیل کړ. دا روباټ چې په دریو ژبو خبرې کوي په هند کې هم پراخ هرکلی شوی او ټینګار شوی چې د سعودي له روباټ نه د هند لومړنی روباټ زیات نیک اخلاق لري چې د جنسي مسایلو په اړه هیڅ پوهه نه ده ورچول شوې. او د طالبان لخوا د خلکو د نیوونو په لړۍ کې تیرونه دی ډلې خپل یو غړی او مطبوعاتي فعال چې ځان ته جنرال مبین وای د پنځم ځل لپاره د سړک له سره پورته کړی او زندانی کړی دی. مبین څو ځله په ټولنیزو رسنیو شکایت کړو چې فعالیت ته نه پرېښودل کیږي او د پاکستان ضد څرګندونو له امله له دندې نیولې تر نورو ګڼو امتیازاتو بې برخې شوی دی. د طالبانو یوې سرچینې هم د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل مبین کوم موقف نه درلود او د ده په وینا د کاذب شهرت له لارې یو شمېر هیوادونو سره په خپلو څرګندونو د طالبانو اړیکې خرابولې. خو په ټولنیزو رسنیو ګڼو کارونکو د طالبانو دغه کار ته په اشاره ټینګار کړی چې د یادې ډلې له حکومت سره د خپلو خلکو هم ژوند نه کیږي. او د جالب خبرونو په نړۍ کې کڅه هم اوس تیره ده. خو د هند میلیاردر مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده مراسمو ته هم سر ښکاره کړو. دا واده ځکه جالب و چې د نړۍ د 1200 میلیاردرانو د سترو کمپنیو رئیسانو او سلبریټیانو پکې له 500,000 نورو میلمنو سره پر لپسې درې ورځې میلمستیاوې وخوړې. په واده کې نږدې 9 میلیونه ډالر یوازې لویدیځوالې سندرغاړې ریحانا د کنسرت لپاره واخیستې او درې ورځې پرله پسې 100 اشپزانو پکې 2800 قسمه خواړه پاخه کړي. په دې واده 1000 کروڑ هندي کلداري مصرف شوې چې د مکیش امبانی د ټولې سرمایې 0.1 هم نه ترې جوړیږي. هغه دا مهال 144 میلیارده نغده ډالر سرمایه او د نږدې 100 میلیارده ډالرو جایدادونه لري. د واده تر ټولو جالب اړخ دا و چې د هند حکومت پکې له میلیاردرانو سره هند کې د پانګونې د اچولو لپاره پراخې لیدنې کړې دي. او که څه هم پاکستان له 2 کلونو راهیسې د اقتصادي او سیاسي بحرانونو له امله د خبرونو د سرټکې دی، خو دا وار پاکستان او چین د حیدر په نوم ټانک جوړ کړی. دا په اصطلاح پاکستاني ټانک د چینایي نظامي ټانکونو VT4 کاپی ده چې 1200 هارس پاور انجن لري، 50 کیلومتره واټن ولي او 70 کیلومتره پر ساعت لاره وهي، خو ایله 3 کسان انتقالولی شي. تیرونه د پاکستان د پاوز مشر د دغه زغروال جنگي ټانک پرانیست او کړ چې د چین په مرسته یې د ټکسلا په ستر کارخونه کې چمتو کړو. که څه هم په ځوانانو کې د سمارټ ساعتونو په راوتلو سره د انالوګ ساعتونو موډ ختم شوی، خو د نړۍ د میلیونرانو سیاسونو او مشهورو شخصیتونو په منځ کې لا هم د قیمته ساعتونو رواج ختم شوی نه دی. تازه جیکب کمپنۍ لخوا د 40 میلیونه ډالرو ارزښت لرونکی ساعت جوړ او خرڅلاو ته وړاندې شوی. دا ساعت چې په ژیړو الماسو او غمیو کې پوښلی دی په پخوانی طرز طراحي شوی او 214 قیراته وزن لري. د دې ساعت د غمیو سکخت او جوړولو 3.5 کاله وخت نیولې. په داسې حال کې چې یادې کمپنۍ تر دې وړاندې د سپینو الماسو 1 ساعت هم په همدومره موده کې جوړ کړ. او په داسې حال کې چې افغانستان کې د ښوونکو د تربیې د مرکزونو سازان حتی له دندو بې برخې شوي او معلمان کافي معاش نه لري، د امریکا په جورجیا کې د استادانو لخوا د ښوونځي څوکیدار ته د موټر اخیستلو موضوع په ټولنیزو رسنیو عاطفي بحثونه جوړ کړل. د جورجیا لوکوست ګرو سیمې د ښوونځي یو څوکیدار کریس جکسن چې موټر نه درلوده او هر ورځ به پیاده ښوونځي ته رسېده، څو ځله استادانو پیاده لیدلی. د خونځي ټول استادانو خپلې پسنداز کړي پیسې راټولې کړي او نوموړي ته یې موټر پرې اخیستې. کله چې بېوزله جکسن ته د موټر کلیګانې سپارل کېږي هغه په جامو کې نه ځایږي او نه یې باور وي چې د موټر خاوند شوی دی. او په دې سره زموږ د نن اوومه ورځ هم همدلته راټولوم تر بلې اونۍ چې له نویو تودو مسایلو سره درته حاضرېږم پر خدای مسپارم. خو هره اونۍ د ازادۍ راډیو له څپو او ډیجیټل پاڼو خپله اوومه ورځ